ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو وار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په داسې حال کې چې په بغلان ولایت کې لاغه سیلاب ځپلو سره چې په وروستیو کې درنو سیلابونو کلی ځپلي سیمې ورته ځپلي او همدارنګه یې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي، مرستې او د ژغورنې هڅې روانې دي. له فراه ولایت نه خبرونه وایي چې دغلته د یو کور د چت د پریوتو پیښه کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. په مړو کې 15 ماشومان او یوه میرمن شامل دي او همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو په وینا ټپیان 9 تنه دي چې هغوی کې هم ماشومان او میرمنې شته دي. پیښه داسې مهال شوې ده چې په باکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې د ښادۍ مراسم روان و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړ چې یوه هیلیکوپټرې په غور ولایت کې رالویدلې ده. د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی د هوایي ځواکونو 18 ډوله دا هیلیکوپټر د هر رود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی وه، چې له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه ناروې کې د میشتو افغانانو سره 2 ګټورې غونډې درلودې. ښاغلی بینټ بیګا ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو الهام واخیست. د بشري حقوقو څیړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې قربتوب کړي بیګا وویل په دې غونډه کې باسونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومان او راتلونکي نسل د جګړې پر اغیزو متمرکز دي. او له منځنی ختیځ نه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې تیر شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د حماس او نورو فلسطینی ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدید بلل شوي دي. اسرایلي ټانکونه ګڼمیشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سخت دریزو د قوي سنګر جبالیه کم ته تنګو کوڅو ته ننوتلي دي او ویل کېږي چې دغلته له سختو مقاومت سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند د مجبوریت لمخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو موتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کوو، بس هغه نظر په تاریخ کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنه لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کیږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي، او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدو ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپل وعدې نه دی عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بېوزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري، او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په استراب پنځه نیم فیصده کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ل له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو درویشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیومه ده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تړکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوی، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو درویش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده ول، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول، طالبانو د هغې مخنیوی وای کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ولیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو، اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شول، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکې بزګر چې یو جریب یا دونه مزکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزارې کېدل اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی. اول سر نه ضروری و باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و د بدیل په فکر کې شو نړیوالو سره په دې اکله بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو پاکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي او دا خو حق دی چون ثابته کړی ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې اکله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحقه ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په اکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخر ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عاملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات او یا د کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شانتو بایس کی.
آیا په هدا لاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوندې په درسونو کې هم تکړه وو، خو کله چې متاتسو خوندای زینې پات سو او چا کار هم نه ورکاوه. د زیاتوی چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې ده. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بیزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشه مخکې
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزی په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمبر وم پنځه پنځوس کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښتل چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه پې چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغوی به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم، رنګ مالی مې کول. درې کاله مې چرس ووهل، بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله واته میاشته مې ووهل. اخره چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلې. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرېښود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته، او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلمه بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه کومې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زه داده، بال هغه زه محتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوښه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مې ویلې چې دا یو محتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېیم نمره وم. ډېر مې وژړل، خفه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه دوه درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي، او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پور ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټس کوي، خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي، او لدی عمله ته دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي، او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې حدود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوا نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مسکوه.
خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سیګریټ څکولو منې کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. تا ته ودرېږه، یوه لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي، موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبۍ، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.